کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه بلکې زیات کړی دی. افغان روغتیایي کارکوونکي پر وخت د معاشونو نه ترلاسه کولو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. او دا هم اوري چې په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي د کورونا مخه ونیسي، خو لا هم تر اوسه د کورونا واکسین د جوړولو لپاره کار روان دی. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالالدین وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د کورونا وایروس نږدې 1590 پیښې ثبت شوې. کابل کې د بیلابیلو ادارو استازي ټول شوي چې د دغه ښار د امنیت لپاره نوی پلان جوړ کړي، او امریکا د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د مشرتابه پلاوي لخوا تصویب شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیر 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 1560 مثبت پیښې ثبت کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه پیښې د نږدې 1500 مشکوکو کسانو له معاینې وروسته معلومې شوې. له دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 28500 شو. له پرون راهیسې 21 افغانان کووید-19 ناروغۍ مړه کړي. د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله 1590 افغانان دغه ویروس مړه کړي او نږدې 8300 بیرته روغ شوي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې یو راپور وښوده چې افغانستان کې د مشکوکو کسانو معاینه ډېره کمه ترسره کیږي. له دې ښکاري چې افغانستان کې د کورونا پیښې تر هغه ډېرې زیاتې دي چې دولت یې رسمي اعلانوي. د کابل ولایت د امنیت د ټینګښت او دغه ښار کې د جنایي جرمونو په وړاندې د ښې مبارزې په هدف د عمل پر یو پلان کار پیل شو. د امنیت، ترافیک او ترانسپورت، ښاروالۍ او یو شمېر نورو اړوندو ادارو استازي د یو سمینار په چوکاټ کې په اوو کمیټو کې ګمارل شوي چې تر دریو ورځو پورې دغه پلان بشپړ کړي. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه پلان د افغان ولسمشر له لارښوونې سره سم جوړیږي. د کابل ښار د امنیت پلان داسې مهال جوړیږي چې دغه ښار کې هدفي وژنې او جنایي پیښې ډېرې کیږي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل د امنیت ټینګښت ته بېلابېلې تګلارې جوړې شوې، خو له نوې هڅې داسې ښکاري چې پخواني پلانونه ډېر ګټور نه وو. په هرات کې د سړک غاړې ماین چاودنې 3 پولیسو وژل او 3 نورې ټپیان کړل. د هرات د پولیسو سرپرست ویاند عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو پر همبې موټر دغه چاودنه نن سهار د هرات اسلام قلعه ترمنځ لاره کې وشوه.
صبح این روز انگامی که کندک شهرام برای انتقال رئیس گمرک به محل کار از بودند
دای وای نن سهار زموږ د لوی لارې کندک د گمرک د مشر د ساتنې لپاره د هغه د کار ځای ته روان وو. د کوهسان ولسوالۍ اړوند قدس آباد سیمه کې د دوی ټانک پر ماین ور برابر شو چې پایله کې درې سرتیري وژل شول او درې نور ژوبل شول. ښاغلي وسیق وویل چې دغه چاودنه کې د هرات د ګمرک مشر ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه چا د دغه چاودنې مسؤلیت هم نه دی منلی. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د مشرتابه پلاوي لخوا تصویب شو. په دغه پریکړه لیک کې له ایران غوښتل کیږي چې پلټونکو ته د دو سایټونو د څېړنې اجازه ورکړي. دا هغه ځایونه دي چې ګمان کیږي ایران پکې اټومي فعالیتونه ترسره کوي. د ملګرو ملتونو استازي براین هوک په یو ویډیو کانفرنس کې خبریالانو ته وویل دا پریکړه لیک مهم دی او ښیي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه جدي اندېښنې شته. له 2012 کال را په دې خوا دا په دې محتوا لومړنی پریکړه لیک دی چې له ایران پکې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ سره د هر اړخیزې همکارۍ غوښتنه کیږي او ورته ویل کیږي چې د دغه ادارې غوښتنې ومني. ایران بیا اجازه نه ورکوي چې پلټون کې د دغه سیمه وګوري او دې سره یو ډیپلوماتیک ستونزه په سیمه کې رامنځته شوې. پریکړه لیک د جرمني، فرانسې او برېټانیا لخوا وړاندیز شو او په 15 شنو کارتونو تصویب شو. روسیه او چین د پریکړه لیک ته د رد رایه ورکړه. ټاکل شوی امریکا او روسیا هم دی اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت د خبرپانې پر بنسټ د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارشال بلینکسلی به د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره د جون په 22مه او 23مه نیټه وګوري. په راتلونکي کې د اټومي وسلو کنټرول به د امریکا او روسیې د دې لوړپوړو ډیپلوماتانو د بحث مهمه موضوع وي. او روسی خبر هم ده چې په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس وبا یو نوی او خطرناک پړاو ته رسیدلې. د برازیل د عامه روغتیا وزارت هغه شمیرې خبرې کړې چې خی په دغه هیواد کې په کووید 19 ویروس د اخته کسانو شمیر له 1.1 میلیون اوښتی. یوازې د جمعې په ورځ پرون د جنوبي امریکا په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله تر 1200 زیاتې د مړینې پیښې ثبت شوې. اوس په برازیل کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر 9000 ته نږدې شوی. د خبرونو پای
خبرونه ملازه د ریډیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل.
دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاری وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
یو شمیر روغتیایي کارکوونکي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وایي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي ځکه د دوی معاشونه پر وخت نه ورکول کېږي. په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي د کورونا مخه ونیسي، خو لا هم تر اوسه د کورونا واکسین د جوړولو لپاره کار روان دی. محبوبه حسن په بریتانیا کې پر میندوارو ښځو د کورونا د اغیز په اړه څېړنه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د اکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 6 میلیون پاوند په لګښت جوړ شوی دی.
نور راپورونه هم لرو. په دوهم نیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه دوه اونیز پروګرامونه دي ورته ته تاسو ته بلنه درکوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اورکم او اوربند په موده کې له پخوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې امریکایانو له طالبانو سره د اورکم په مسله بحث نه وکړي بلکې د انساني ترحم له مخې طالبانو خپلې حملې 30% راکټه کړې او طالبان په دفاعي حال کې دي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راکوي چې هم د را سره د کابل څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی
کروژن تاسو ته د ازادي راډیو ټول اړوند څه سمون وړاندې کوم نه کښه شه دا ونه وکړه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته تمه دا و چې د پسرلي په درې میاشتې کې به په افغانستان کې د جګړې شدت د پاموړ راکم شي، خو نن چې د پسرلي وروستۍ ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نه یوازې دا چې د اورکم په موده کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی بلکې لژمنې خلاف زیات شوی هم دی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له امریکا سره موافقه کړې و چې دوی به تاوتریخوالی کموي او د افغان مسلمان اموژنه بدروي. برعکس دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاری وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي دي. افغان حکومت او طالبانو یې خو هم سږ کال پسرلنی عملیات اعلان نه کړل، خو د جګړې ډګر ګرمو هڅه مو وکړه چې د دغو جګړو له امله په تېرو درې میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د افغانستان له امنیتي او د دفاعي بنسټونو څخه معلومات ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. طالبان بیا د خبره ردوي چې دوی امریکا سره په هوکړه کې د تاوتریخوالي یا د اورکم په مسله سلا سوي دي. دغه د بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی روان مریض کال خپل پلنني عملیات اعلان نه کړل او د انساني ترحم له مخې خپلې حملې له 30% څخه 40% ته راښکته کړې. مجاهد زیاتوي چې طالبان په تاروزي نه بلکې په دفاعي حالات کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د مراندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده هم په امریکا کې بې غونډې ته ویلي وو چې د طالبانو سره د امریکا په هوکړه کې په ورکم بحث نه دی سوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 9 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک شوه. له هوکړې یوه اونۍ وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ورکم او په تیر کوچني اختر کې بشپړ اوربند وسو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې جګړې زیاتې شوي دي نو د بین الافغاني خبرو په شروع کېدو یې ناوړه اغېز کړی. د ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل
دا خو انتظار کېدلو چې باید واقعا امریکا په تاوتریخوالي کمولو کې باید جدي همکاري کړي او همدارنګه منطقوي همکاران لکه پاکستان چې طالبانو باندې خپل تاثیرات لري باید چې د تاوتریخوالي کم شوی وای او واقعا هغه ذهنیتونه برابر شي تر څو پورې موږ به افغاني مذاکراتو تللي وای. ځکه چې هم هر څومره دغه تاوتریخوالي زیات شي څه فکر کوم چې دا فاصله زیاتېږي او د خلکو اعتماد په خبرو اترو باندې کمیږي. دا یوه لویه صدمه ده چې ورسېدل. امیدوار یم چې راتلونکي کې په دې باندې واقعا کار وشي او تاوتریخوالي
نوموړي له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالي راکم کړي او اوربند ته چمتو شي تر څو بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي. رحمت الله افغان ازادي راډیو کابل.
دوستانو د رحمت الله افغان څخه مو د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو یا ډېرېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا څرګندونې واورېدلې. زموږ خبرونه د عمل لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس په روغتیایي مسایلو ته راسو. په افغانستان کې روغتیایي کارکوونکو ته پر وخت معاشونه نه دي رسېدلي. یو شمېر روغتیایي کارکوونکي چې کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته ویلي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي ډیرو دغو کارکوونکو ته معاشونه رسېدلي او یوازې هغوی چې قراردادونه یې نه دي لاسلیک کړي د هغوی معاشونه پاتې دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو کې افغانستان ته له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې نه بهر نه په کافي اندازه مرسته رسیدلي، خو لا هم د هغو روغتیایي کارکوونکو ستونزه چې په دې برخه کې کار کوي پر ځای پاتې ده. یو شمېر دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دوه یا درې میاشتو را په دې خوا یې تنخواګانې نه دي اخیستي او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د روزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر نورالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دا دوه میاشتې چې موږ ماشونه نه دي لیدلي او نه مو اخیستي دي، نو دغه د ماشو مشکل موږ لرو سره پاتې ډاکټران دلته د ډېرې اقتصادي ستونزو سره مخ دي. حتی ډاکټران صاحبانو دونه
ښاغلی نورالله وایي د روغتیایي تجهیزاتو له کمښت سره هم مخ دي او په وار وارې له چارواکو سره د ستونزې شریکې کړې دي. ډاکټر عبدالغفار سعید بیا په پکتیا ولایت کې د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا ولایتي مسؤول دی. دی وایي تر اوسه یې هېڅ ډول منظور شوی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا شرونه موږ په کرونا کې همدغه مسؤلیت اخیستی ده. حکوم امتیاز چې موږ د ساره د عامې روغتیا وزارت له خوا نه منظور شوی تر اوسه پورې موږ نه ده اخیستی.
د لوګر ولایت د عامې روغتیا ریاست مشر رسول ګل سمر هم مني چې د کرونا په برخه کې روغتیایي کارکوونکو ته لا هم معاشونه نه دي رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له درې میاشتو را په دې خوا هغو روغتیایي کارکوونکو ته چې د عامې روغتیا وزارت له لورې د کووید-19 ناروغانو د تشخیص او درملنې په برخه کې کار کوي معاشونه نه دي ورکړل شوي، چې له جدي اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې افغان حکومت ته کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او نړیوال روغتیایي سازمان لخوا مرستې را رسېدلې، خو د دوی ستونزې ته رسېدنه نه ده شوې. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایندې معصومې جعفري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د قسمت معاشات کارکنان صحي کې د بخښ
کوم معاشونو په برخه کې باید ووایم چې ځینو دغو کارکوونکو خپل قراردادونه نه وو لاسلیک کړي او یا یې هم بانکي حسابونه نه درلودل، نو ځکه یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. وزارت په دې برخه کې په جریان کې دی، خو د تجهیزاتو په برخه کې باید ووایم چې دا محل پر روغتونونو کی تجهیزات شتا کوم روغتونونو کی چی کم دی هغه وخت نسی خطولو تبا ورسی کی
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمښت تر څنګ له ځینو نورو روغتیایي اسانتیاوو د کمښت او آن د نه موجودیت له امله شکایتونه سوي دي. روغتیا پالان وایي کرونا ویروس سره د ښې مبارزې په هدف باید لازم وسایل او تجهیزات د روغتونونو په واک کې ورکول سي او دغه شان د ډاکټرانو ستونزو ته په وخت رسېدنه وسي. مخکې تر دې د افغانستان د طبي شورا رئیس نسرین اوریاخیل یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو کوم ډاکټران چې کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې کار کوي له میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي چې دې ستونزې د دوی پر روحیې اغېز کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستانو، خبر د کرونا ویروس ته چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده او میلیونونه انسانان یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره لا هم په ګڼو هیوادونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو تر اوسه څېړونکي بریالي سوي نه دي چې کوم درمل یا واکسین ومومي. په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي چې ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي د کرونا مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د کرونا وایرس د خبرېدو له همغه پیله د دې وبا د مخنیوي لپاره د درملو او یا واکسین د جوړېدو هڅې کېږي. د بریتانیا او سویډن د درمل جوړولو یوې کمپنۍ ویلي د کرونا واکسین ازمیښتې پیل کړی دی. د استرانسکا کمپنۍ یوه مشر پاسکال سیوریر تېره اونۍ وویل پر انسان د دې واکسین د ازمیښت درېیم پړاو یې په بریتانیا کې پیل کړی دی. د ویلی چې دا واکسین به شای انسان ته د یو کال لپاره د کرونا وایرس په وړاندې مسؤلیت ورکړي. د بریتانیا آکسفورد پوهنتون په دې واکسین څېړنه کوي، خو استرازنیکا کمپنۍ وایي چې که د دوی له لورې پیل شوي ازمیښتونه بریالي شول، واکسین به د اګست یا سپتمبر په میاشت کې راوباسي. د کمپنۍ مخکې ویلي وو چې له فرانسې، جرمني، ایټالیا او هالند سره د 400 میلیون ډوز واکسین قراردادونه مخکې تر مخکې کړي دي. د چین یوې کمپنۍ هم ویلي چې ممکن د سږکال تر منی پورې د کرونا واکسین جوړ کړي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د کمپنۍ یو اجرایي مشر وایي چې پر انسان د واکسین د ازمیښت وروستی پړاو به تر منی پورې بشپړ کړي. افغان ډاکټره محبوبه حسن چې د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیندوارو ښځو د کرونا وایرس اغیز په اړه څېړنې کوي، وایي سره له دې چې د کرونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی، بېلابېل درملونه ازمویل کېږي. دا وایي تر اوسه په قطعي ډول لا داسې واکسین نه دی جوړ شوی چې په نړیواله کچه تایید شي.
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 10 میلیونو پاوندو په لګښت جوړ شوی دی. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاوند ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. د دې واکسین په جوړېدو کې په دې جوړېدو باندې په امپیریال کالج لندن کې کار روان دی.
او په امریکا کې ځینې متخصصان وایي ممکن د واکسین پر جوړولو میاشتې میاشتې او یا حتی کلونه وخت ولګي شي. دوی اوس د کرونا وایرس په سختو ناروغانو د شری په شان د ځینو نورو ناروغیو واکسینونه ازموي. د لویزیانا ایالت پوهنتون څېړونکي پاول فیډل وویل پر ځینو ناروغانو چې حالې ډېر نازکو د دغو واکسینونو ازموینو ښه نتیجه لرلې ده. د ده په باور دا واکسینونه انسان ته نور زیان نه پېښوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
بیا هم د نړۍ پرې ویبل موضوع تم کې جو د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي د هغه پریکړلې کار کله کې وکړ چې پرون جمعه تصویب سو. دغه پریکړلې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې د مدیریه هیات لخوا تصویب سوی، ل ایران غواړي چې دوه ساحو ته د لاسرسي اجازه ورکړي. شک کېږي چې په دغو ساحو کې شایي پخوا اټومي فعالیتونه سوي وي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي براین هوک وویل د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیره هیات پریکړه لیک د پام وړ دی چې د ایران د اټومي پروګرام او په هغه کې د شفافیت د نشټوالي په اړه یې جدي اندېښنې ولاړې کړې دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د پریکړه لیک له 2012 میلادي کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړی هغه دی چې له ایران غواړي د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او له ځنډ پرته د دې ادارې غوښتنې پر ځای کړي. په دغو غوښتنو کې په ایران کې دوو ساحو ته سمدلاسه لاسرسی هم شامل دی چې واضح سي آیا هلته د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې نه اعلان سوي اټومي فعالیتونه سوي او که څنګه. ایران له څو میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسالې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکېچ ولاړ کړی دی. براین هوک چې خبریالانو ته په یوه کانفرانس کې څرګندونې کولې زیاته کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیره پنجشنبه ټویټونه کړي او ویلي دي چې ایران هیڅ شی نه دی پټ کړي. شغلی هوک وویل که دا خبره رښتیا وي نو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشانو ته د دغو ساحو په کتلو کې هم باید ستونزه نه وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کاوه په 25 موافقو رایو سره تصویب سو، خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رای ورکړه او نورې هیوادونو لکه آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبي افریقا، تایلند او نایجر سپینې یا ممتنې رای وکارولې. شغلی هوک د روسیې او چین د مخالفو رایو موضوع ته په اشاره وویل روسیې او چین هڅه وکړه چې ایران له تفتیش او بررسۍ څخه وژغوري. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي وویل اټومي قدرتونه چین او روسیه د هغو هیوادونو چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د پیشي او موژک لوبه کوي په ملاتړ سره ځنګړي مسؤلیتونه لري. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په ویانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر میخایل یولیانوف په یوه ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي هغه دوی ساحې چې په اړه یې پوښتنې او شکونه سته د ایران په اوسني اټومي پروګرام پرې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی دی او که څنګه.
د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ منځل کېږي. د دې ورځې د منځلو هدف دا دی چې پوه سو کډوال له کومو ستونزو سره مخامخ دي او څرنګه له دې ستونزو راوتلی سي. په دې کډوالو کې داسې هم شته چې د ژوند د ښه والي لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي. یوه بېلګه یې د پاکستان په کوټه ښار کې یوه کم عمره افغان کډواله ده چې په سختو حالاتو کې خپلې زده کړې جاري ساتلې او له مزدور پلار سره د کور په پالنه کې مرسته او مزدوري هم کوي. محبوبه مهرین پر خپل خویندو او ورونو سبقونه هم وایي سو کال ژوند ولري. د مشال رادیو خبريال ایوب ترين مو د محبوبه مهرين له حالو څخه خبروي.
محبوبه مهرين هغه افغان انجلۍ ده چې په کوټه کې ژوندلې او د وړکوال څخه نه هوازي د تعلیم او تربیه سره مینه لري، بلکې د تعلیم سره سره کار او مزدوري خپل مور پلار سره مالی مرسته کړي او نن هم په خپل دوه خوندو او درې ورونو باندې سبقان وایي. د کوټ په سټلټون کې د کرایې په کور کې استوګنه 19 کلنه محبوبه مهرين او مشالې ته وویل چې کله دا پښپژم ټولګي کې و نو پلار یې پر موټرسایکل باندې اکسیډنټ وکړي او د همیش لپاره معذور شو، چې له امله یې ده خپل مور سره نه واجب و مزدوری کولو ته اړ سو، بلکې خپل زده کړې هم رواني وساتلې.
کار شروع کولم په یو انجوز او نومې آډیو وو هغه څار لوخه ز کښنیان ته درس ورکولم هغه ټایم کې او پېښین لوخه چې د زخپل درس په اسکول کې ویلم چې د زخپل سبق پر سوي دی لیکن یونیورسيټي خو پات دی او زه تر اوس باندې زخپل فیملی سپورت کوم ځکه چې زما خور او ورور چې دی کښنی دی او زما پلار نسی کولای چې کار کوي او زما مور هم نسی کولای چې کار وکړي او ان شاء الله په فیوچر کې هم زه سپورت کوم ان شاء الله زه یو برایت فیوچر خوښمند یم
محبوبه مېری نن هم په بلوچستان پوهنتون کې د انګریزي په څانګه کې زده کړې ترلاسه کوي خو د کرونا وبال له امله نه هیواز پوهنتون تړلې دي بلکې نوموړي چې په کور کې ماشومان ته کوم سبق وایي نو هغه ماشومان هم د سبق لپاره نه راځي خو پر دې برسېره محبوبه وایي چې اوس دا د خامد کلاسي کارونه کوي
اوس چې د حالات داسې دی چې مطلب هر یو څوک په خپل کورونه کې دی نو موږ هم کښنیانو ته درس درکونه بند کولی دي ځکه چې اوس کارانتین دی لیکن موږ اوس هم خپل کار چې دی نه دی بندول
محبوبه مېرین هغه وخت هم یادوي چې کله دی په لومړني ځل په خپل کور کې و ماشومان ته د درس ورکولو لړۍ پیل کړه
اول وار چې زه دلته شروع کولم یو څوک ماته سپورت نه دی کوله زه خپل په کور کې سٹارټ کولم او 15 سټوډنټ زما سره و بیا یونیسیار ماته معلوم سولا بیا انجوز ماته معلوم سولا نو بیا غوی ما د ماجرین لپاره ما درخواست کله چې دلته هم ماجرین دی دوی ته هم تاسو سپورت وکي مطلب دوه درې کال ز خپل سپورت کوله اوس چې دی درې او څلور کال کېږي چې انجوز لخوا دوی ته سپورت کوي او ماته هم سپورت کوي
ته محبوبه مېرین مور رساګل بیبی وای چې کله پاکستان ته دوی راغلو نو د ماجرات ژوند او لومړی پسته او بادام صفا کول بیا وړی پاکول او لیابه جوړول دغه ډول محبوبا او شوزی ته ولېږدوله چې کله محبوبا په شپږم ټولګي کې وه نو د پلار اکسیډنټ یې وسو او هغه د مزوري له امله پر کور کښېنستی
پدرش کې مزدور شو
ډېر ساګل پیپی پوینا چې کله د محبوبا پلار مزور سو نو د هغه وروسته د کور ټول ذمېداري پر محبوبا باندې راغله او محبوبا هم موټر ونغښتې او خواري یې پیل کړه سار به لومړی و ښوونځي ته تله بیا چې به کور ته راغله اول به ماشومان ته د سکول درس ورکوي بیا به مدرسه ورته ویلې او مازګر به د خامه کلاسي کارونه او نور خواري او مزدوري کوله په دې اړه په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر ویاندې میرمن هومیرا وایي محبوبا مېرین یو افغان نجلۍ ده او د هغې د ژوند کیسه د خلکو لپاره یو ځلانده لار ده ځکه که څوک غواړي نو کولی سي چې ډېر څه وکړي خو که څوک څه نه کول غواړي نو د هغو سره بیا د کار نه کولو ډېرې بهانې شته
محبوبا مېرین چې هی وو افغان ریفیوجی هی اور ان کی سٹوری
میرمن عمر وای چې محبوبا چې کله په شپږم ټولګي کې و نو پلار یې په اکسیډنټ کې معذور شو دا وروسته نه یوازې د خپل کور پالنه کوله بلکې د خپل خوندو او ورونو ترڅنګ و نورو ماشومانو سبقونه ویل او نن هم د پرمختګ په حالو ځلو کې بوخت ده د میرمن همیرا په وینا چې هغه ورځ لري نه ده چې کله به نه هیواز افغانستان بلکې پاکستان به هم په محبوبا مېرین باندې فخر او ویاړ کوي محبوبا مېرین نن هم وای په کار دی چې ټول افغانان څوک چې د مهاجرت ژوند کوي په بارنۍ هیوادو کې ښه تعلیم او تربیه ترلاسه کړي ځکه چې سبا به دوی بیرته خپل هیواد ته راستنیږي او د افغانستان په بیا رغونه کې به خپل کردار ادا کوي
تاسو لا پیغامونو
نورزنی له تجزاز ولزری څخه مې اړیکه نیولې ده موږ هله ده چې خوراکي توکي مې ډیر کمبود سره مخ دي چې نه غوړي او نه ګوري او نه نور خوراکي توکي څه د ډیر سخت کمبود سره مخ کچې د کمالات نه وځي خلک د ډیر سخت حالت سره مخ سي موږ هله کوز موږ ته کومه ورځي چې نه ورځي ډیر سخت کمبود سره مخ کیرو وسلام
نو په دې فرض دی دا د ژوند لپاره خبره کوم نو د دې څنګه چې کوم د شي یو څه دی دا مو څه په چمات را کوم کیږي نو څه دا یو ګډه راځي په تاسو د ډاکټر مو څه دا یو تر هغه دی مو څه یو ګډه دغه نه را کوم کیږي نو څه دا په چمات را کوم کیږي نو دا څه دی په نړۍ کې څه مو څه دا تاسو سم راځي قرآن
زاست د کلانه کنه هر ولایت مې اړتیا نیولې ده ټول یو اډوانس ټان نه پیغام لرم چې کورونا کې د دې ونې څه نور څه کړي کې ډیر خلک نیولې دي هم تایم پیغام نه وخت مې څه نه خپل تامه
بلی السلام علیکم نصیب الله هم زابل ولایت څخه مې اړتیا د سره نیولې ده ما دا پیغام ده چې زابل کې له سمو غریب او خلکو سره سکرین مرست کیږي هغه ټول دې ته دغه ملګران خلک دې دغه مرستوال هیڅ کړل ته زخم مرستي وي چې خپل ولایت هغه په جیب کې چې یو غریب څومره سره رسیدلې ملکستان دایره پیغام راته نشر کړو دولت نه دایره دې دې خلکو سر وګړي دې خلکو واجو دا ټول غریبان نه غي پاتې دي ډیر زیات مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مراسته ولې و په کابل کې څلور بجې دېش دقیقې سو یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل کې د سفارت یو شمیر کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوی ویل کیږي چې په دغو کسانو کې د امریکا ډیپلوماتان قراردادیان او محلي کارکونکي هم شامل دي اسوسییټډ پریس دی او چارواکي په حواله ویلي چې د سفارت شاوخوا شل کارکونکي په کورونا اخته شوی چې ډیری هغه نیپالیان دي چې د امنیت ساتنې دنده لري بلخو د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي تیر او څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایروس 1546 مثبت پیښې ثبت کړې د کابل ولایت د امنیت د ټینګښت او دغه ښار کې د جنایي جرمونو په وړاندې د ښې مبارزې په هدف د عمل پر یو پلان کار پیل شوی په دې اړه یو درې ورځنی سیمینار جوړ شوی او وو کمیټې ګمارل شوې چې دغه پلان بشپړ کړي په هرات کې د سړک غاړې منچ او دنې درې پولیس ووژل او درې نورې ټپیان کړل د هرات د پولیسو سرپرست ویان عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو پر حاملې موټر دغه چاودنه نن سهار د هرات اسلام قلعه ترمنځ لاره کې وشوه د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هغه پریکړلي کارکلای کړی چې پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مشرتابه پلاوي لخوا تصویب شو ټاکل شوی امریکا او روسیا همدې اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي او په برازیل کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوخته نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا وایروس وبا یو نوی او خطرناک پړاو ته رسیدلی
مننه کوم اسدالله الدین دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اوګ د ژمنې سره سم دوا اونیز پروګرامونه لرو خو تر هغه دمخه یو بل راپور هم اوریدلی سي یو امریکایي کمپنۍ غواړي چې په بالون کې خلک لمزه کې څه باندې 3000 متره لوړ پورته کړي او لپاسه د مزه کې سیل ور باندې وکړي دا بالون به دراتلونکو میلادي کال لپاره د مزه کې اتموسفیر ته الوتنې پیل کړي اسمه سره نور تفصیل راکړي
د ټکنالوژي یو کمپنۍ یا سټارټ اپ غواړي چې د سه بالونو او کپسول جوړ کړي چې خپل سپرلې لمزکي 10000 فوټه لوړ بیایي د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې سپیس پراسپیکټیو امریکایي سټارټ اپ اعلان وکړ چې سیلانیان به لمزکي 10000 فوټه لوړ وخی شوي چې له پاسه سمندرونه مزکه او په مجموع کې د مزکي ګردوالۍ وبیني Space Prospective Startup د نیپټون پنوم د دې فضا بیړۍ پر جوړولو بوخت دی او وایي چې په دې بالون کې به نه د نسایي شي بالون د سي ډیزاین شوی چې شاوخای ستري کړکې دي او په کې ناس کسان په اسانه لاندې د ځکه سایل کولای شي ټاکل شوی دی چې دا بالون په ازمیشتي یا تجربوي ډول د راتلونکو 2020 میلادي کال په لومړیو کې والو زول شي خو هغه بیا چې سټارټ اپ د سیلانیانو د ټیکټ لپاره ایښې ده ډیر لوړ ښکاری د سپیس پرسپیکټیو مسؤلان وایي چې د وطن د ټیکټ بیا نږدې 1,500,000 ډالر ټاکلې ده خو داسې ډیر کسان شته چې په داسې پزړه پوری سفر د دومره پیسو لګولو ته تیار دي د سفر ټول موده شاوخوا 5 ساعته ده چې په دې کې 2 ساعته په پورته کې دو 2 ساعته په فضا یا د مځکه په اتموسفیر کې په سایل او 2 ساعته بیرته مځکه ته په راګرځیدو لګی شي سپیس پروسپیکټیو سټارټ اپ وړي چې خپل بالون د فلوریدا د کیپ کانوورال کینیډي فضایي مرکز والوزوي کپسول یا بالون به په اټلانټیک سمندر کې سهار وختي کښته شي او هلته به یو بیړۍ ورته تیار ولاړوي چې سپرلی خپل اصلي تمځای ته ورسوي
او ورسیدلو د خبرونې پای برخې ته لکه څنګه چې مخکې مې یادونه کړه دوه اونیز پروګرامونه لرو حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه واري
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو نیکی هیره او سلامونه. ز نسیم شفق يم او په دغه روان بحث کې را سره د افغانستان د سوداګرۍ او پنګیاچونې د خونې لمړی مرستيال محترم محمد یونس مومند دی او له پاکستان سره د تجارت او سوداګرۍ په تیره د صادراتو په اړوند له خغلی مومند صاحب سره خبرې کوو. مومند صاحب، بحث ته راغلاست. تاکل شوې ده په روانه اونۍ کې له پاکستان سره صادرات بیا پیل سي، څه وخت دغه لاره خلاصیږي او صادرات په څه ډول پیلېږي؟
لومړی سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا د مارچ څخه را په دې خوا ته کوټ نږدې د خپرېدو څخه خصوصا شوې په افغانستان او پاکستان کې په منطقه کې جنوبي آسیا په منطقه کې سوله زموږ ترانزیت مشکل درلود چې ترانزیت تقریبا د دوه میاشتې د مخه ترانزیت په خپل کار پیل وکړي او زموږ په ترانزیت کې اوس کوم مشکل نه لرو. زموږ ترانزیت په منظمه توګه راځي. لږ څه یو څه مشکلات چې موږ لرو هغه د کراچي په بندر کې ترانزیت سره لرو، چې بعضې هغه ټیکران نشان چې دي هغه لږ څه کندي دي، په کونس روټه توضیح کېږي دغه مشکلات دي او نور انشاءالله دغه واردات او ترانزیت مو د هغه په مکمل ډول سره افغانستان ته داخلیږي.
جناب مومند صاحب، خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد ازی صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از راه ترخم و سپین بولدک بلکه از راه غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت میگیرد. در مورد هم معلومات بدین.
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان، وزارت محترم تجارت، وزارت مالیه، وزارت محترم خارجه، از تمام نهادهای داخل اظهار سپاس میکنم که با اخلاص تمام با ما همکاری نمودن و پیرن رای صادرات بروی کالای افغانستان سر از دوشنبه تاریخ 22 انشالله آغاز میگردد و انشالله ما به خوش هستیم که پس صادرات ما را ما میتنیم با کشوری همسایه ما پاکستان در
سطوتی ما جریان داشته باشه. مومند صاحب محترم، دغه صادراتو نه چې تاسو خبرې کوئ، رئیس جمهور هم پاره خبرې کړي، دغه صادراتو کې څه شامل دي او یوازې پاکستان ته ځکه د پاکستان لاره هند او ځینو نورو هیوادونو ته هم ځکه کراچۍ بندر منتنزیه ده؟
تاسو ته بهتره معلومه چې زموږ ټول بندرونه د صادراتو پر مخ خلاص و. موږ د چابهار د لارې وکولای سوای د تیرې میاشتې چې موږ ټول مملکتو ته موږ چې پخوا صادرات رو دغه صادرات خصوصا هند ته زموږ صادرات شروع په لومړي سر کې زموږ د پاکستان سره د خپلمنځي تجارت چې دی دغه شروع کیږي او انشاءالله زه فکر کوم چې په ډېر نږدې کې به انشاءالله زموږ په ترانزیت باندې هم کوم مشکل نه وي، ولې ترانزیت زموږ د ملک حق دی او هغه شرایط موږ پر ځان تطبیق کوو چې د کورونا ویروس د کابل رامنځته کړي هغه موږ پر ځان باندې تطبیق کوو. زموږ ټوله موټران، زموږ ډرایوران، دا ټول په هغه شانو چې څه طبي هدایات وي یا د طبيبانو هدایات وي موږ به انشاءالله پر هغه باندې کار کوو. په دې کې تقریبا زموږ اولی جو په صادرات کېږي په هغه کې به زموږ زردالو شامل وي، بادرنګ به شامل وي، سبزیجات به شامل وي او انشاءالله څو ورځې بعد زموږ انګور شروع کېږي. ټول هغه میوه چې اوس تاسو په بازار کې ونی چې د افغانستان خپل طبیعي پیداوار دي هغه به انشاءالله پاکستان هیواد ته صادریږي.
بله، همواره یا همساله ما در قسمت صادرات میوه به ویژه، چون شما هم یادآوری کردین با پاکستان مشکل داریم و به نحو میوه ما بسیار ارزان فروش میشه در داخل کشور چون مارکت یا کوچک است یا هم بسیار محدود، حالا چی فکر میکنین که باز پاکستان کدام مشکل را هین صادرات میوه به این کشور یا از طریق از این کشور موضوع ترانزیت را که هم شما یادآوری کردین به دیگر کشورها چیز مشکل را ایجاد نخواهد کرد؟
انشاءالله ما فکر میکنیم که بین دو تاجرای دو مملکت یک قدر نزدیکی وجود داره که ما فکر میکنیم که علی باغای انگوره که اینجا ما داریم از او طرف مرز دوستا تشریف آورده و این باغای ما را خریداری کرده، وقتی که اینو باشه ما میریم اونجا خریداری میکنیم. ما فکر میکنیم که از دو سال به تو مشکلات ما کمتر شده در باره صادرات ما. یک پار سال یک مشکل بود که محصولات بلند برده بودن و در این برای ما جدی کوشش ها جریان داره که چرا کم میتونیم با سر چار کلم پیداواری خود ما و پیداوار مملکت همسایه ما پاکستان ما چرا کم میتونیم که لو بر ما یک بحث تکنیکی و تجارتی ما داشته باشیم. به طور مثال هم در کشور ما تولید نمیشه و در اونجا انگور تولیدات یا نداره، انار ما داریم و کیله و داره. ما در این باره به یک تفاهم شاید برسیم انشاءالله بخیر. ما پیشنهادات مشخص به وزارت محترم مالیه معینیت گمرکات و به سهیل دوستا در این بحث روان هستن. ما میخیم که این مشکلاتی که ما داریم که یا محصول بلند میشه یا برای ما هر سال مشکلات ایجاد میشه، ولی ما لله الحمد در دو سال گذشته ما تقریبا پارسال 15 روز بندیش را داشتیم که به خاطر بلند بردر تکس از طرف پاکستان بود یا نرخ انار از طرف پاکستان نرخ انوایس ما را قبول نمی داشتن که سریع هم انشاءالله جریان داره که اون مشکل به زودی شاید مرفوع شود و ما آماده هستیم انشاءالله از طریق سفارت افغانستان از یاد من را که هم به آقای مشعل بسیار زحمت کشیدن و دهی برای باز شدنی را و دهگب زدن بسیار
ولسمشر غنی هم ډیر کله ویل دي چې مونږ غواړو چې د وصل په یو هیواد بدل سو یا پل باندې بدل سو د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنځ، آیا مونږ اوس هغه د وصل نقطه یو کنه یو؟
موږ فکر کوو ان شاء الله د خیر زفاست اطمینان درکوم چې ډیر ژر به ان شاء الله افغانستان د وصل په نقطه او بدل سي. تاسو په خپله پوهېږئ چې افغانستان هم خپل لږ یا هغه مشکلات چې مثلا لرو موږ په دې اخته پیشنهادونه مشخص سوي دي چې موږ څنګه کولی سو چې د وصل په نقطه به مبدل سو. دغه اوس هم د پاکستان څخه زیاتره ترانزیټ مالونه د افغانستان د لارې د تاجکستان پورې ځي، د ازبکستان پورې ځي، او موږ هکذا کوشش کوو چې هم د آسیایي معنه څخه ټول جنوبي آسیا چې باندې کې بنگلاديش شامل دی، سریلانکا شامل ده، هندوستان شامل دی، ټول ته موږ څنګه وکولای شو چې موږ تجارت شروع شي. یعنی تاسو وګورئ موږ خپل آسیایي معنی کې بعض مملکتو ته هغه زموږ سره په دې موافقه دي، یعنی خو شاید یو اگرمن چې وشه ته ضرورت وي په دې موافقه دي چې کچیر ازبکستان خپل په مبا بنگلاديش تاسو نو دا تقریبا په دوه میاشت کې رسیدي، او کچیر د افغانستان د لارې بنگلاديش ته ولاړ شي دا تقریبا په د پنځو ورځو یا د درو ورځو رسیدي. دا هغه لنډه لار د افغانستان د آسیایي مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ یو لنډه لار ده چې موږ کولای شو چې په دې کې خپل تجارت بل کړو.
جناب مومن صاحب با معذرت، از روی غلام خان داد و ستد تجارتی با بندر کراچی نسبت به راه‌های دیگه اسپین بولدک و تورخم بسیار نزدیک است، فکر میکنم حدود 400 کیلومتر نزدیک است. پس ما میتونیم بعد از این از طریق بندر غلام خان و تورخم و اسپین بولدک اموال افغانستان یا تولیدات زراعتی افغانستان را از طریق بندر کراچی به کشورهای دیگه هم صادر کنیم؟
حقیقت امر است که ما میتونیم دیروز پریروز ما با رهبری وقتی خود رهبری و طاقت دارد و منگذاری خود که صحبت میکنیم و بسیار آماده خاص کامل خود داره و انشالله هم برای واردات هم برای صادرات و بندر کامل آماده است. انشالله اونجا هیچ مشکل نیستن و در می مکتوب و موافقه شده که بندر هم باید از این بابت هم صادرات و هم برای واردات آمادگی خاص
داره. اوس محال در چابهار بندر سخزمونگ راکده ورکده پا کم وضعیت که در جناب مومنسه؟
د چابهار د بندر څخه موږ راکړور کړ په ډیر عادي منوال سره جریان لري. موږ دا یو خبر دی هرنی چې د افغانستان سوداګر غواړي، موږ غواړو چې د ټولو بندرو څخه نورمال خپل تجارت غواړو. موږ نه غواړو چې پر یو بندر متکس وو او نه غواړو چې د یو بندر څخه کاروبار وکړو. موږ غواړو افغانستان د غاټه بندر ټول چلري. موږ غواړو چې د دې څخه په مکمل ډول خپل کاروبار وکړو. موږ غواړو چې دغه مملکتونه چې زموږ سره په نورمال ډول تجارت ولري، زموږ سره سیاست ونه کړي، زموږ سره تجارت وکړي.
بله، میوه افغانستان یا پخته شده مانند تربوز و یا هم در حال پخته شدن از شما هم پیشتر از انگور یادآوری کردین و تولیدات دیگه زراعتی افغانستان، حالا در فرا بر اساس معلومات قیمت یک سیر تربوز یا 7 کیلو تربوز گفته میشه که به 15 افغانی و به 20 افغانی است. بر صادرات تربوز و یا مثال تربوز میوه های دیگر شما کدام راهکار روی دست دارین یا نه؟
ما فکر میکنیم که ما یک پلن پردا پس پردا که میشه همو صادرات ما که از تربوز، خربوزه، اینمی چیزایی که پلن رسیده اینمی جریان پیدا میکنه و انشاءالله میرسه و هم ما میتونیم په دیگه کشورهایی که اونجا تاجرا برشان مارکت دیده در اونجا را برشان واز است و یک چیزی که بسیار مهم هستن ما به بعضی هوایی کوریدوری ما هم برای میوه خشک، هم برای میوه تازه، هم برای یعنی به هر نوع صادرات افغانستان آمادگی کامل داره که تقریبا در یک ماه گذشته که پس از سر گرفته شده تقریبا در حدود 7 پرواز یا 8 پرواز ما اجرا کردیم و به صدها تن مال ما انتقال دادیم به کشورهای جهان. یعنی اونقدر ما هم شما میتونید که مشکل کووید 19 یک مشکل جهانی و منطقوی بودن، یعنی به این احساس ما میتونیم که بتابتیم شاید تجارت ما کم داره به تاخیر با صادرات ما شروع بشه از کلگی مملکت ها متبدن. شما دیدین که در وقتی که زمستان بود یا بود از طرف پاکستان که خود پیداوارش بود رومیش در خود مارکت های پاکستان از بین رفت، بعضی تمام سبزیات شان همینجا از بین رفت که انتقال نبودن، همین کویدات کوید 19 بودن. ولی ما کوشش میکنیم این دفعه که انشالله آغاز شروع شد انشالله و تمام بنادر برای مردم باز است، کوریدور هوایی برای مردم باز است، چابهار برای مردم باز است، هر جایی که میره کراچی نه از تاریخ 22
او جناب مومن صاحب هم در صادرات لپاره یو موضوع چه ده اغه معیاری صادرات هم دی نو د بسته‌بندی په خاطر په دې برخه کې مول تولیدونکو او له سوداګرو څخه غوښتنه ده
ان شاء الله افغانستان اوس ته اغه معیاری موږ تاسو ګورئ زموږ ته پروسه شکل یا تیر کال جمع د اروپا ته ورسېدل یعنی د نړۍ ټول هیوادو ته تقریبا رسیدلې دي اغه خپل معیار لري پاکستان مشترک خپل معیار لري موږ غواړو چې د هر ځای ته سیاغه مې وغواړي چې دغه خلکو د ضرورت مخه او دغه خلکو دغه مصرف چې ډیره کمه مصرف وي هغه د نور مملکتو ته تاسو ګورئ چې موږ ډیرې پرمختللي کمپنۍ اوس هم د بسته‌بندۍ سره او هم د ټولو شانو سره دغه اوس هم موږ ټول انګور چې پاکستان ته استو کې بل ته استو د ټولو په فریج کانټ نه راو کېږي په کول سټوریج کانټ نه راو کېږي ټول دنیا ته چې موږ اوس موږ تجارت اوس تقریبا ان شاء الله معیاري شکل نیولې دي او ان شاء الله هغه بسته‌بندۍ چې د نړیوالو ضرورت دي او هغه معیار چې ضرورت دي چې موږ ان شاء الله پر هغه در باندې ان شاء الله کمپنیا نشته ټول سوداګر پدې کې کوشش یا پخته دي چې د افغانستان صادرات په بازار پیدا شي.
بله ډیر مننه جناب مومن صاحب.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. ډیر داسې کسان شته چې اولادونه یې معلولیت لري. دا معلولیت ډیر کله ارثي او جنیټیکي بلل کیږي او وجه یې هم په خپلو کې ودونه او د وینې د معایناتو نه کول ښودل شوي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان له کوژدې مخکې د وینې معاینات نه کوي.
ډیرې موارد کې دوه طرف ښه توافق لري خو متاسفانه د دوی وینې یو رقم وي.
د معایناتو نه کول کومې ستونزې را پیدا کوي؟
سه خوار دې امام هستند د تکلیف ته چاره است. پدرم دخترم میخواد کړم
او دا مسله څنګه حل کیږي؟
شه خبر ادا چې باز ضرور لازم معاینات وی کی کوم مشکل وي مثال دوړ ته معلومي
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زرو یا مدومی وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونې د موضوع په اړه معلومات له همایون هیواد څخه ورو.
واده د ځوانانو لپاره د ژوند یو مهمه پریکړه ده چې باید تیاری ورته ولري. خو په افغانستان کې ډیر ځوانان داسې ودونه کوي چې دوی په پایل کې پکې دخیل نه وي، نجلۍ لیدلی نه شي، خپله نه انتخابوي او نور هغه مسایل او معیارونه چې باید په واده کې پام ورته وشي له پامه غورځول کیږي. ځکه خو کله داسې هم پیښیږي چې له واده وروسته د ځینو ماشومان نه کیږي، یا معلولیت لري او یا هم مري. د داسې پیښو مهم عوامل د وینې د ګروپ یو ډولوالی او په خپلوانو کې ودونه بلل کیږي. سارا د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې ګرځېدلی نه شي. دا وایي پلار یې د عمل لور سره واده کړی، ځکه د دې په ګډون درې نورې خویندې هم ورته ستونزه لري.
زما
د پښو ستونزه ده، دا څو کاله کیږي چې له دې ستونزې سره مخ یم. زما درې نورې خویندې هم شته چې دا مشکل لري. موږ ډیرو ډاکټرانو ته ورغلو خو هغوی راته ویل چې ستاسو علاج نه کیږي. وجه یې دا ښیي چې دا جینیټیکي او ارثي ستونزه ده، ځکه پلار مې د عمل لور سره واده کړی دی.
د خپلوۍ ترڅنګ د وینې د ګروپ یو ډولوالی هم سبب کیږي چې ماشومان یا معلول پیدا شي او یا هم ومري. د پکتیا اوسیدونکی محمد نعیم خپله له دې ستونزې سره مخ دی.
زه د یو کلی یم، زما کارډ د بل کلی ده، موږ خپلوان هم نه یو. زما د وینې ګروپ او نیګیټیو دی او زما د کارډ د وینې ګروپ او نیګیټیو دی. نو اوس زموږ مشکل دغه دی چې زموږ بس هر وخت اولادونه چې کله اووه میاشتو ته رسیږي آغاز یکیږي. نو مونږ ته اوس ډېر تشویش پیدا دی، په مونږ ډېر خپه یو، پریشان یو دغه ته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وسیم پکتیاوال دا مسله د ټولنې په غلطو رواجونو پورې تړلې بولي، چې نه پرېږدي ځوانان له ګډ ژوند مخکې د وینې معاینات وکړي او بیا د ګډ ژوند مخ ته وړلو فیصله وکړي.
زمونږ خو په داسې یو ټولنه کې اوسېږو چې د ځینو غلطو رواجونو له امله چې څوک غواړي واده وکړي، مثلا مخکې له واده نه یې وینه نه معاینه کوي، نه ورسره کتلی شي، چې په نتیجه کې بیا داسې معلول یا معیوب اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي. دا مشکلات په رښتیا هم شته، خو بس دا ځینې رواجونه دي چې زموږ په ټولنه کې دا مشکلات رامنځته کړي دي.
د کورنیو مسایلو مشاوره تمنا روحانی وایي یو شمېر کورنۍ او ځوانان له ګډ ژوند مخکې دا وینې د معاینې مسله عادي ګڼي، ځکه خدا کار نه کوي.
ډېری ځوانان غواړي چې یو ښه واده ولري، یو موافقه واده ولري، یو سالم واده ولري. مخکې له واده نه هغه د واده معیارونه په نظر کې ونیسي، علل خصوص د وینې چک کول. ډېری موارد کې ښه دواړه طرف ښه توافق هم لري، ښه یو بل سره جوړ هم دي، یعنی عقیدې او د فکرونه یو سره جوړ دي، خانواده جوړه ده، ټول کار شوی، خو متاسفانه د دوی وینه یو رقم وي او دا بیا ستونزه منځ راوړي. کله چې دوی واده کوي نو اولادونه یې ناسالم منځ راځي، یا یوټوب میاشتې وروسته له پیدا کېدلو دوی مړ کېږي یا سالم نه پیدا کېږي.
ډاکټران وایي هغه کسان چې په خپلو کې ودونه کوي، کېدای شي هغه ناروغۍ چې په نیکونو کې وي د دوی په ماشومانو کې هم راڅرګندې شي. د کونړ ولایت اوسیدونکی محمد ابراهیم په همدې اړه د خپلو کلیوالو کیسه راته کوي.
زمنګ په سیمه کې یو کس خپل ترور لور سره واده کړی و، او دا هغه د واده لامل دا شو چې بس هغه اولاد ټول دغه نه ټیټ راغی، دونه نه قط نه ټیټ دی. دا ټول لامل دم دغه خپل منځ ته دی واده نه دی چې دا واده و. بل ورور یې هغه بل خاندان نه کړی دی، خپلوان نه غیر یې کړی دی. هغه اولاد ښه برابر دی، بس قط او دغه نه ښه برابر دی، او بس مغه مشکل نه لري هغه برابر دی. بل یو هغه بس د سترګو تکلیف یې لري، د سترګو بس هغه خپل خاندان کې وکړل، هغه اوس مغه د سترګو تکلیف نه نیخته دی ټول.
تمنا روحانی وړاندیز کوي چې کورنۍ او ځوانان باید هغو مسایلو ته ډیر پام وکړي چې په راتلونکي کې د دوی په ژوند اثر کوي.
خو دا مخکې له واده نه دوی خپل وینه چک کړي او په دې کې شرم او خجالت ونه لري. ځینې کورنۍ چې په دې مسله کې ستونزه لري، خو د کورنۍ سره کینو او ورته وایي چې دا داسې مشکلات یا داسې ستونزې منځ ته راوړي، او بیا وروسته کله چې موږ واده کوو یو ښه واده، یو سالم واده به موږ ونه لرو. کله چې کورنۍ آګاه چې معلومات حاصل کړي نو ستونزه نه ده، نو راحت کولی شو وینه چک کړو او راحت کولی شو دا مسله حل. او که زه هم وم، یعنی هر ځوان یو وخت نه یو وخت واده به کوي، او خیر دا واده یې سالم وي، نو که زه هم وم او زما تصمیم هم وي، نو مخکې له واده نه د وینې چک کول یا داسې نور معیارونه د واده به په نظر کې نیسم، او له ځوانانو څخه هم غواړم په دې برخه کې کار وکړي او پام ولري.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
بلې یو شمیر ځوانان له کوژ دې مخ کې د وینې معاینات نه کوي، نه کولې کوم ستونزې را پیدا کولای شي، او د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یورولوژي له متخصص ډاکټر جمشید خان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بوله.
ډاکټر صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې دوی کله واده وکړي بیا کله یې چې اولاد پیدا کېږي هغوی یو معلولیت لري، د دې ستونزې څه وي؟ یعنی دوی کومو خبرو ته پام نه وي کړی چې نتیجه یې بیا داسې شوي وي؟
زیات مشکل چې زموږ تاسې په جامعه کې دی هغه دا دی چې زموږ تاسې اکثره ځوانان خپلو خپلوانو کې، مثال د تره د لور سره، ماما د لور سره، د کاکا د لور سره چې ودونه کېږي، دغه سبب دی چې دې کې نن سبا په طبي نړۍ کې په دې باندې زیات تحقیقات هم شوي دي، او دا ښودلې ده چې هغه ځوانانو چې د خپل اول کزن، یعنی اول د ترلو د لور سره ودونه کړی دي، په هغو کې زیات معلولیت منځ راغلی، خصوصا لکه د زړه مشکلات چې دي، د زړه یا سوری وي یا مثال زړه والونه یا کمزوري وي، نو دغه رنګه دغه کې په خپل خپلوانو کې واده کول دا یوازنی سبب کیږي چې تپل مایوب دنیا ته راشي. البته نور وجوهات هم زیات دي.
ځینې کسان دا وایي چې د وینې معاینه دی وشي، آیا دا مسله حل کوي چې کچېرې ځوانان لاړ شي مخکې له کوژدې د وینې معاینه وکړي او بیا له هغه وروسته د واده یا نه واده فیصله وکړي؟
دا شی خو دا چېرته د وینې معاینات وشي یا نور اساسي معاینات وشي، دا خو د ژوند لپاره ډېر مهمه ده او آینده کې ژوند ډېر مشکلاتو سره بچ کی. البته داسې وسي که مثال د یو فامیل د دواړو طرف رضایت وي او دواړه طرف په دې پوهېږي، ښه خبره دا ده چې مثال بعضې ضرور معاینات دي چې مثال د وینې ګروپ دی، مثال باید دا معلوم شي. اوس مثال بعضې د وینې ګروپونه دي چې مثال که هغه واده سره وکړي نو د هغوی یو اولاد کېږي، امکان لري چې دنیا ته ژوندی په مخه راشي، که نور اولاد به ټوله ضایع کېږي. نو که د امکان په صورت کې وي او د دواړو جانبینو موافقه وي، دا خو ډېر ښه خبره ده چې مثال ضرور معاینات وشي. یا مثال همداسې نور امراض دي لکه مثال بعضې وایروسي امراض دي لکه هیپاټایټس، سو د دې که وسي مثال فامیل ته معلوم وي، نو که چېرته هغه مشکل د فامیل سره شریک شي او هغه رضایت ولري، دا خو ډېره ښه خبره ده.
یعنې داسې مشخص ډول کېدای شي اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې د وینې دغه ګروپونه دي چې هغه له یو بل سره ستونزه لري، کېدای شي وروسته د دو ځوانانو ژوند له ستونزو سره مخ کړي.
د وینې هر ګروپ کې دا مشکل نشته، خو یو ګروپ کې چې دی هغه بی نیګېټیو، که چېرته د بی نیګېټیو سره واده وکړي، نو دغه کې یو ډېر انظار یې ډېر خراب دی، ځکه یو تپل دنیا ته راوړلی چې دغه نه وروسته هېڅ امکان نه لري چې اولاد راوړي. دغه یو مشکل شته د وینې ګروپو کې، دونه خاص نور ګروپو کې داسې خاص مشکل نشته، خو دا یو ګروپ کې باید زیات احتیاط وشي.
په افغانستان کې ډېر خلک ډېرې کورنۍ دې ته نه تیارېږي چې اولادونه یې مخکې دي چې کوژده سره وکړي، معاینات وکړي، نو څه کول پکار دي؟ دا خو د ژوند مسله ده، د نورو انسانانو د راتلونکي مسله ده، د دې لپاره چې کورنۍ یا ځوانان دې ته تیار شي چې د دې لپاره چې په راتلونکي ژوند کې ستونزې نه وي، هغوی ځینې لارې چارې وسنجوي، ځینې حل لارې چې بیا ورسره مخ نه شي، څه باید وکړي دغه کسان چې کوژدې کوي یا واده کوي؟
البته د دې ټول مشکلات او یاند ټول مشکلات من سره دې د دې وزنۍ سبب به تعلیمي ده. کچیرته موږ تعلیم یافته او تعلیم یافته ځوانان ولرو، دا یو عادي خبره ده، یعنی هیڅ مشکل نه ده. او بل موږ تاسو سنتي جامعه د قبایلی معاشري دي، دا چیزونه که مشکلات ډیر دي. البته که هغه خلق پوهیږي مثال ځوانو جنکیانې دواړې تعلیم یافته، ښه خبره ده چې بعضې ضرور لازم معاینات وي کې مثال که مشکل هم وي مثال دواړو ته به معلوم وي. مثال یو هلک دی او جنۍ ده، مثال ډېر یو بل خوښېږي، مثال هلک مشکل لري یا جنۍ مشکل لري، نو خو باید ورته معلوم وي مثال آینده کې که چېرته دغه مشکل دی یو بل نه پټ کې او بیا دا غټ مشکلات راځي چې په آینده کې بیا مثال جنۍ هم جنگ جګړې آخر دې ته ډېر داسې فامیلونه راغلي چې طلاق ته سره رسېدلي. نو ښه خبره ده، هغه څوک چې پوهېږي عقلا باید دغو نه خپل مشکل د خپل د ژوند ملګري سره شریک کړي، نو بیا به هغه د ژوند کې جنجالونه نه وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ ته تاندې څانګې خپرونه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا کئی تیم سہار شڑنی ماشان دا یا رازم لکئی تیم سہار شڑنی ماشان دا یا رازم